احمد شبریم سلامونه دا ازادي راډیو د دې سر په خبرونه کې مو هرکلی کوم او دا هم خبرونه د روسیې سترې محکمې نن پنجشنبه طالبان د ترهګریزو ډلو له نوملړه لرې کړل. اسوسییټډ پرس خبري اژانس دا کار د طالبانو لپاره ډیپلوماتیکه بریا بللې. روسیې په 2003 کال کې طالبان د ترهګرو ډلو په نوملړ کې شامل کړي وو. تر دې وړاندې د روسیې د کابینې یو شمېر غړیو له جمهور رئیس پوتین نه غوښتي وو چې طالبان له دې نوملړه وباسي. هغه مهال روسي چارواکو ویلي وو چې دوی د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې لپاره ګامونه چټک کړي دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزي په اسلام آباد کې له خپل پاکستاني سیال جام کمال خان سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د شته ترانزیټي ستونزو په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت نن په یو بیان کې څرګنده کړه چې په دې غونډه کې د څلورویشت ساعتونو په مخه د تورخم بندر د فعالیت، د غلام خان بندر له لارې دوه اړخیزه سوداګري، د دواړو هیوادونو له لارې د بارونکو موټرو تګ راتګ، بانکي تضمین او د بندرونو د تنظیم لپاره د جامع میکانیزم د رامنځته کېدو په اړه بحثونه او خبرې شوي دي. په اسلام آباد کې د طالبانو سفارت ویلي دي چې دواړو لوریو ترمنځ به بیلابیلې تخنیکي غونډې ترسره شي چې پکې داسې پریکړې وشي چې دوه اړخیزه سوداګري وده وکړي. د طالبانو د صنعت او سوداګري د سرپرست وزیر په مشۍ پلاوی پرون په درې ورځني سفر اسلام آباد ته ورسېد. د امریکا د ولور پوری چارواکي نن په پاریس کې د اوکران د جګړې د درېدو او له ایران سره د امریکا د احتمالي شخړې پر مخنیوي خبرې کوي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړی استازي سټیف ویتکوف د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره د خبرو په هدف پاریس ته رسیدل دي. رویټرز فرانس لیکي چې امریکایي چارواکي به د روسیې په اړه د اروپایي ټولنې اندېښنې واوري او د اوکران د سولې د پلان پر څرنګوالي به خبرې وکړي. اروپایي مشران د ټرمپ پر هغې ډیپلوماسۍ خپه دي چې د اوکران په جګړه کې خپله اوکراین پړ بللی دی. د منځني ختیځ لپاره به د امریکا استازی له پاریس وروسته روم ته ولاړ شي او هلته به د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره د ایران د اټومي پروګرام پر سر خبرې وکړي. ټرمپ تر دې وړاندې خبرداری ورکړی چې ایران له اټومي پروګرامونو لاس وانخلي د اسرائیل په وسیله به برید پرې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر بیا ماسکو ته ولاړ. رویټرز ځان څرګندوي چې تمره عباس رخچی به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وګوري. دا سفر په داس وخت تر سره کیږي چې ټاکل شوی ده دوی ورځې وروسته د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو استازي د ایران د اټومي مسلې په تړاو دوهم پړاو خبري پیل کړي. د دې خبرو لومړی پړاو د شنبې پر د عمان په پلازمېن مسقط کې تر سره شو چې په دې خبرو کې د ایران د پلاوی مشي عباس رخچی کوله او د متحده ایالاتونو د پلاوی مشي د امریکا د منځني ختیځ په چارو کې مسول سټیف ویتکوف کوله. د لومړی پړاو تر خبرو مخکې شغله ویتکوف روسیې ته تللی وو او بیا له هغه ځای عمان ته ولاړ. تهران او واشنگتن ویلي دي چې د خبرو لومړی پړاو مثبت او رخنده و.
آزادی پڅپوکي
درم واج آزادی
بیا هم سلامونه. په یو ورځ له کابل اسلام آباد ته او له اسلام آباد ته کابل ته د پلاو سفرونه پڅمانه. د چهارشنبې پورس د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزیر نورالدین عزیزي په مشي یو لوړ پوړی پلاوی پاکستان ته په درې ورځني سفر ولاړ. د دې سفر سره په یو وخت د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق په مشي یو هیئت په یو ورځني سفر کابل ته ورسید. طالبانو او پاکستانی چارواکو په کابل کې د چهارشنبې د ورځې غونډه مهمه بللې او ویلې دي چې پر حساسو او ستراتیژیکو مسایلو بحثونه پکې شوي دي. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، د کابل د پرونی غونډې په اړه جزئیات، یعنی د چهارشنبې د ورځې د غونډې په اړه جزئیات، د اسدالدین په راپور کې.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي محمد صادق خان وایي له طالب چارواکو سره یې پرونی خبرې رغون کوي او پر حساسو او ستراتیژیکو مسلو څرخېده. نوموړي تیر شپه پر خپل ایکس پاڼه په خواني ټویټر لیکلی چې د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره یې د ناندریو پر کمولو، د دوه اړخیز تفاهم پر پیاوړتیا او ګڼو نورو دوه اړخیزو او سیمه ییزو موضوعاتو خبرې کړې دي. کته هم د دغه خبرو نور جزئیات نشته، خو پاکستانی رسنیو له هغې ډلې اکسپریس تریبیون ویلي د خبرو اصلي تمرکز د پولې دواړو غاړو ته د ترهګریزو فعالیتونو پر مخنیوي وو. دغه ورسپانې لیکلي چې پاکستان له افغان طالبانو د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان په وړاندې تګلاره کې د لوی بدلون تمه لري. ورسپانې د پاکستانی پلاوی د غړو په حواله چې نمونه نه دی اخیستل شوی لیکلي چې د ټي ټي پی په وړاندې د طالبانو په دریځ کې جدي بدلون تر سترګو کیږي. پاکستان طالبان تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی ملاتړ کوي او هغوی ته په افغانستان کې د فعالیت زمینه برابره کړي، خو طالب چارواکو بیا دغه ادعا تل رد کړې او بې اساس بللې ده. تحریک طالبان پاکستان په دې وروستیو کې په پاکستان کې خپل بریدونه ډیر کړي دي او د یو څیړنیز راپور له مخې یوازې 13 مارچ میاشت کې پاکستان کې 115 بریدونه شوي وو چې په میاشتنۍ کچه تیرو 11 کلونو کې دا شمیر بي ساري وبلل شو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې موضوع ته کومه اشاره نه ده کړې، خو ویلي دي چې د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی دغه غونډه کې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري اخراج په اړه خپل ژوره اندېښنه شریکه کړه. متقی ټینګار کړی چې دواړه هیوادونه باید د باور په فضا کې خپل مسایل د خبرو اترو له لارې حل کړي او له ټولو هغو اقداماتو او څرګندونو ډډه وکړي چې د ولسونو د خپګان او احساساتو د پارونی لامل ګرځي. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د جی سی سی په نوم د همغږۍ و مناسته و چې له 15 میاشتو ځنډ وروسته پرون چهارشنبه کابل کې ترسره شوه. دواړو لوریو د دې ډول لیدو کتو پر دوام ټینګار کړی او ویل شوی چې نږدې راتلونکي کې به د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په مشرۍ یو پلاوی هم کابل ته سفر وکړي.
زموږ همکار اسدالله الدین راپور مو اوریده. دلته مو د بحث لپاره امیر ګران په اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات او د سیاسي چارو کتونکو قریب الرحمن شهاب ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که ګران صاحب له تاسو واورو، کابل او اسلام آباد ته دغه سفرونه تاسو ته څنګه ښکاري؟
مننه کوم قدرمن احمد شیبر صاحب، اجازه راکړئ تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کړم.
مننه وکړم.
لکه څنګه چې تاسو راپورټر هغه چا چې رپورټ ورکاو اسدالله لودین په خپلو خبرو کې ولید، د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ یا پیاوړی ډیپلوماټ ورته ووایو محمد صادق خان، هغه د یو پلاوی په مشرۍ باندې کابل ته تللی ولو او دوی په افغانستان کې د طالب چارواکو سره د ځینو ستونزو یا د هغه ترینګلتیاو په تړاو باندې چې د طالبانو د واکمنۍ او همدارنګه د پاکستانی پوځي او استخباراتي اسټبلیشمنت په منځ کې رامنځته شوي دي، په هغوی باندې مذاکرات وکړي. دا ستونزې څه دي؟ پاکستان همیشه له دغه څلورو لسیزو څخه په زیاته موده کې په افغانستان کې د هغو افغانانو چې هغه په خیبر پښتونخوا او بلوچستان یا د پاکستان په نورو سیمو کې میشت دي، له هغوی څخه یې د ابزارو په حیث باندې یا د کومکونو د جلبولو د وسیلې په حیث باندې بازار موندنه کړې ده. او بل خبره دا ده چې پاکستان له طالبانو سره او همدارنګه دغه ستونزې چې د دوی په منځ کې رامنځته شوي دي، دا د سیکیوریټایزیشن او لاتوري او همدارنګه د جیوپولیټیکو ستراتیژي سره تړي. هغه په څه معنی؟ هغه په دې معنی باندې چې په خپل هر وخت چې په پاکستان کې امنیتي وضع خراب شي، مثال په توګه لکه په بلوچستان کې، لکه په خیبر پښتونخوا یا په نورو سیمو کې، دغه پاکستان استخباراتي کړی او همدارنګه پوځ دغه وایي چې ګویا په دغه کې افغانان ملوث دي، او حتی هغوی دغه شی بی ځایه ادعا هم کوي چې ګویا افغانان د مخدره توکو یا د نشه یي موادو په قاچاق یا په استعمال کې او همدارنګه د تراګریزو پیښو په سمبالولو کې دوی لاس لري، چې دا د دوی ادعاوي د افغانستان مختلفو حکومتونو په خوا رد کړي ولي. یا مثلا رام متهمي، یا مثلا په افغانستان کې همدغه واکمنه اداره متهمي. یو دغه خبره ده. بل خبره دا ده چې پاکستان غواړي چې د ډیورند استعماري کرشه. د دغو خبرو اترو په نتیجه کې په نړیوالو ډلهیزو کې دغه انعکاس پیدا کړي او همدغه سی دغه ګویا د طالب واکمنو لخوا یا د نورو لخوا د رسمیت بنه ورته ورک چې دا لاول تر اخیره نه طالبانو منلی دا او نه کوم بل حکومت منلی دا. دا دومره خبره ده. دریمه خبره دا ده چې په خپل پاکستان کې امنیتی وضعیت ډیر خراب دی. هغه په بلوچستان کې هر ورځ د پاکستان د پوځ په امنیتی پوسټو باندې همداسي په لویو لویو لارو باندې او په ریل گاډو په پټلیو باندې په دغو باندې حمله کیږي. او دغه هغه څوک یې چې هغه له 1948 کال د مارچ له میاشتې را په دیخوا د پاکستان د پوځي استبلیشمنت په ضد باندې جنګیږي، هغوی همدا اوس هم په امریکا کې د بلوچ امریکن کانګریس په نوم باندې یو ګوند جوړ کړی دی چې دغه ګوند د ملګرو ملتونو ته هم یو پیټیشن یو غوښتنلیک وړاندې کړی دی چې د بلوچستان ازادي باید په رسمیت باندې وپیژندل شي. هغه پیښې چې په بلوچستان کې د بلوچستان په مختلفو ځایو کې لکه په تربت کې، لکه په ګوادر کې، لکه په مکران کې، لکه په خاران کې، لکه دغسې په ځینو نورو سیمو کې په دغه پیښې هر ورځ کیږي.
مننه ګران صاحب.
مثلا پاکستانیانو ته یا پاکستانی پوځیانو ته لکه وینګ کمانډر یا بل ورځ وژلی اوسي هغه په هوایي قواوو کې د ډګرمن رتبه ده او دغسې نورې پیښې. نو پاکستان کوشش کوي چې له طالبانو سره وس هغه اړیکې چې ترینګل شوي ولې هغوی ته
مننه ګران صاحب. مننه شهاب صاحب، که ستاسو نظر واخلم، څه فکر کوئ چې آیا د پاکستان د هیات سفر کابل ته په همدې مفهوم دی چې دوی په خپله خاوره کې دننه امنیتي ستونزې لري او د طالبانو سره شریکوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن شیبر صاحب، تاسو درون میلمه او ټول اوریدونکو ته سلامونه. زه فکر کوم چې د پاکستان داخلي نامنی دومره لویه ستونزه د پاکستان لپاره د افغانستان په حد کې نه ده چې افغانستان دې وکولی شي د پاکستان نامنی حل کړي یا په هغه کې ډېره زیاته مرسته وکړي. په دغه اساس باندې د پلاوی دغه سفر نور اهداف له ځان سره لري او هغه د سیمې حالت ته په کتو او د منطقې حالت ته په کتو او نړیوالو تغییراتو ته په کتو چې په نړیوال نظم کې کوم تغییرات را روان دي یا راغلي دي دې ته په کتو باندې ځینې نور اهداف تعقیبوي. زه فکر کوم چې څلور اساسي مسایل د دغه پلاوی په سفر کې نغښتي دي چې لومړی امنیتی اندېښنې له شک پرته لکه تاسو یادونه وکړه چې په هغه کې د ټي ټي پي مسله تر ټولو اساسي بحث دی او د ټي ټي پي په مسله کې د افغانستان اوسنیو حاکمانو د خپل واک په لومړیو میاشتو یا په لومړي کال کې یو تیروتنه وکړه او هغه تیروتنه دا و چې دوی په کابل کې د ټي ټي پي او د پاکستانی استخباراتو ترمنځ منځګړتوب وکړ او دا منګرتوب د دې لپاره یو ثبوت شو چې د افغانستان اوسنی حاکمان له ټي ټي پي سره څومره ژورې اړیکې لري یا خبره او غږ پر ټي ټي پي باندې څومره اغیز او تاثیر لري. نو دا په هغه وخت کې یو تیر وطن و او فکر کوم چې اوسنی حاکمان هم اوس په دې باندې پوه شوي دي. طالبان په دې پوهیږي چې په هغه وخت کې دوی دا تیر وطن کړي ځکه د ټي ټي پي مشرانې کابل ته راوستل. اوس همیشه دوی په مخ دا ور مخل کیږي که چیرته تاسو اړیکې نه لرلای، که چیرته تاسو له غوی سره ډیر نږدې نه وای، که چیرې غوی د افغانستان په جغرافیه کې نه وای، نو تاسو څنګه وکولای شوي چې غوی مو د افغانستان پلازمینه ته راوستل؟ اول ته مو مذاکرات وکړل. دویم بحث دغه د پلاوی د سفر هغه اقتصادي فشارونه او سرحدي ستونزې دي. سرحدي نه بلکې د کرخې په د ډیورن کرخې په شاوخوا کې چې کومې پیښې رامنځته شوې په دې وروستیو کې او بیا د هغې له امله بیا تورخم تړلې شوی، هغه سوداګرۍ باندې فشار راوړي، دا یو بل اړخ دی. ورسره د کډوالو د ایستلو وروستۍ څپه چې متاسفانه پاکستان بیا د هغو تعهداتو خلاف چې موجود دي او هغه یو لغې نه د جنوا کنوانسیون دی چې په جبر باندې په زور باندې د داسو کډوالو ایستل او په داسې حالت کې دا سمه خبره نه ده. نو فکر کوم دا موضوع به هم په دې سفر کې بحث شوي. ولې زما لپاره مهمه دا ده چې پاکستان له افغانستان په اوس حالات کې غواړي څه په داسې حال کې چې پاکستان د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه پیژني. نو دغه د بک چینل ډیپلوماسي کومې طریقې چې کاروي یا د ټریک ټو ډیپلوماسي کومې طریقې چې کاروي لکه دا د په انګلیسي کې ورته نن ګورنمنټل فلاو ترمنځ یا د اشخاصو ترمنځ ورته چلند کوي، نه د حکومت سره خبرې دي او نه هم د یوې نامسؤولې ډلې غوندې خبرې دي. یعنی همیشه مسایل پټ پاتې کیږي، پلاوی راځي، مسایل بحث کیږي او په دې باندې نه خلک خبرېږي او نه ایجنډا بهر راوځي.
تاسو اجنډا ته اشاره وکړه، په دې اجنډا کې یو خبره ده د افغانستان لخوا یا د طالبانو له لوري چې کوم څه رابرسېره شوي دي. د دې خبرو په ترڅ کې دوی ویلي دي تجارتي موضوعات باندې خبرې شوي دي او ترانزیتي موضوعات باندې او د کډوالو پر مسلې. پاکستان بیا ویلي دي چې د ټي ټي پی په ارتباط باندې خبرې شوي دي. مخکې تر دې چې په دې ارتباط ستاسو دواړو نظر واخلم، اسلام آباد ته ورسو، له هغه ځایه د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال طاهر خان را سره په ټلیفون دی. له دوی به واورو چې تازه معلومات څه دي. طاهر خان، خبرونه ته شرخلې د طالبانو کوم پلاوی چې تللی اسلام آباد ته، د دوی د لیدنه کتنو په باره کې تازه څه دي؟
سلام تاسو ته، ستاسو اوریدونکو او کتونکو ته. اوس لږه شیبه وړاندې په اسلام آباد کې د پاکستان د سوداګرۍ د وزارت لخوا یو بیان جاری شوی دا او پاغه کې اسې خو څه پریکړه نه دی اعلان شوی. البته چې کمزنی موضوعاتو ته افغان طالبانو پلاوی اشاره کړې وه، لکه پاغه کې د تلو راتلو د تګ راتګ لارې بندولو خبره شوی وه. نو پاکستان دا اوس وایي چې داسې یو میکانیزم جوړو چې دا کار راتلونکي کې ونشي او لارې بند نشي. د ترانزیت تجارت چې کوم د پاکستان او افغانستان ډیره زړه کومه موافقه معاهده وه، دا غي وخت ډیر وړاندې پوره شوی دی. هغه تر اوسه پورې دغه تم دي شوی نه د 2020 کال کې، نو پاغه باندې هم خبرې شوی دي او دغه رنګه سونه کوم اول خبره هم شوی دا چې هغه هم شي پریک پلان نه شوی او نور هم به ځنه شایان شته. لیکن دسی مونږ اورو په اسلام آباد کې چې کوم دا د اسلام آباد خبرې چې زاله روان دي او دا پاکستان استاد چې کوم تللو سورج وړاندې په کابل کې او دا غي وړاندې په مارچ کې میاش کې تللو، بیا په دسمبر کې تللو، په دې ټول غونډو کې ځنه شان د تجارت او سوداګرۍ حواله سره شوې دي. او دا سه دلته ملي کې چې کړه د پاکستان د بهرانه او چارو وزیر اسحاق ډار چې نن هغه په خپل اعلان کړ سورج کابل ته ځي، چې کله کابل ته لاړ شي نو دلته چارواکي وایي چې ممکن ده دا کومه خبره اسلام آباد کې اوس روان دي، مخکې په کابل کې شوې دي، د دغه په بنسټ باندې په سر موافقه باندې هغه لاسلیک شي. نو بار هغه ته انتظار وباسو.
او طاهر خان وبخښه، اخو بل د طالبانو د پلاوی د تر سفر مخکې دا خبره کېده چې دوی به د کډوالو موضوع هم یادوي، په یوه باره کې خبرې شوې دي ترس؟
بالکل شوې دي، چې کوم بیان 13 شپه کله دا طالبانو پلاوی راغله او دلته غوي دلته کډوالو ته وینا اون کړه دا غي سره یو غونډم درلوده. بیا چې کوم د کابل نه بیان جاری شو په هغه کې هم د کډوالو ذکر وو. او نن چې کوم د افغان د طالبانو لخوا بیانونه خپاره شوې دي د نن نه غونډه پاړه باندې، نو په هغه کې د کډوالو موضوع پاکستان سره یاد شوې ده. لیکن څنګه چې مخکې مو ویل، په هیڅ یو موضوع باندې په هیڅ یو معامله باندې څه اعلان نه دي شوی، څه موافقه نه ده شوې. لیکن د طالبانو د حکومت لاوی خپل نظر د کډوالو پاړه باندې شریک کړی دی چې طالبان د پاکستان د دغه پریکړې مخالفت کړی دی چې دی غواړي افغان تابعیت لرونکي افغان سیټیزن کان لرونکي دی د پاکستان څخه لاړ شي او هغه پروسه روانه هم ده. نو دا سیستم موږ نه وینو تر اوسه پورې، تاسو خبرې کوم
او یو بل شی د صادق خان د کابل د سفر په اړه باندې پاکستانی رسنۍ څه وایي، څه خبرې خپور کړي؟
پاکستانی رسنۍ او زیات کم د صادق خان خپل د دغه سفر په اړه باندې هغه په ټولنیزو رسنیو باندې بیا په ایکس پاڼه باندې لیکلی او ماغه فوکس کړی دا. او په هغه کې خو صادق خان فقط دومره ویلی و چې دا ومه غونډه وا او د 15 میاشتو د ځن روسه شوی د ځکه غونډه اسلام آباد کې په د دې پاکستان او د افغانستان چې کومه ګډه کمیټه د تماس یا درابطو هغه په 2023 کال جنوري کې شوی و. دا دغه روسه بیا غونډه ده نو پاکستان فقط د صادق خان په اوله دغه ویلي جدي کې حساس موضوعات دي، ستراتیژیک امور دي، پاغه باندې خبرې شوې دي او نور پاغه کې مسته سنې شوې. ځکه تاسو باید ذکر تورخم لار تړل شوې وا هغه وخت کې جرګې چې کله پریکړه کړې و چې دغه لار هم بیا خلاص شوه او موقتی اوربند هم وو، بیا چې کوم پوسټ طالبان جوړول پاکستان دا ادا کوله چې دا د پاکستان خوره ده، نو هغه فیصله هم دی د کابل د غونډې ته بیا ځنډول شوې چې دی په هغه باندې یو پریکړه کوي. لیکن تیر ورځ خو چې کله غونډه وشوه په هغه کې کوئی داسې پریکړه وشوه چې هغه پوسټو سره بس کیږي او هغه چې کوم دی اوربند اعلان کړو موقت هغه کم ځای ته ورسید، پاکستان کې کوم شیان جوړول هغه باره کې څه. نو تر اوسه پورې د دې ټولو سفرونو دا سوره دي چې شوې دي یا اوسنی سفر روان دي
یو خطر چې دغه سفرونو په ترس کې دا اعلان وشو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر به کابل ته ځي، دا په خپله د دې څرګندونه نه کوي چې یو څه روغه جوړې پخوا دواړه خواوې روان شوې دي؟
د پاکستان د بهرنیو چارو چې هغه د وزیر اعظم صدر اعظم مختار هم دا سفر د ډېرې مودې رئیس دا مخکې اعلان شو. تاسو ما یاد دي په 10 جولای تیر کال خپله باندې اسحاق ډار دا خبره کړې وه چې دی په یو سورز کې کابل ته ځي، لیکن دا 2 جولای هم تیره شوه او دا بل کال اپریل هم نیمایي تیر شوې ده. نو دا سفر د مخکې نو کله چې دی د بهرنیو چارو وزیر شو د امیر خان متقی ته بلنه ورکړې چې دی کابل ته راشي، خو بیا هغه تعلقات به پکې اړیکې وخت خرابې شوې، نو دا غې د وجه دا سفر ځنډېده. ګمان نه کوم چې دا د اوس کې یا څه نوې شی روان دی یا تازه پرمختګونو له امله دا د مخکې یو سفر پروت و. خو مهم ځکه دی چې د بهرنیو چارو وزیر دا به د پاکستان د پاکستان د دې نوي حکومت اولنې یو اهم وزیر وي چې هغه کابل ته سفر کوي. خدا خبر خصوص درسته چې حالات ډېر ترنګلي دي، حالات ښه نه دي، د طالبانو پاکستاني تعهد په موضوع باندې د پاکستان دریځ اپ خپل ځای باندې دی. نو به ګورو چې امیدونه خو به وي، خو لیکن چې کله بیا دې لاړ شي کیسه اعلان کیږي هغه ته به انتظار وباسو.
طاهر خان مننه چې په خبرونه کې راسره یو ځای شوي. له یوې خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
احمد شیبریم د ازادۍ په سپو کې پروګرام کې ستاسو کوربه. د پروګرام موضوع مو دا ده چې له کابل اسلام آباد ته حیات للی دی او له اسلام آباد کابل ته. د پدې خبرونه کې مو امیر ګران په اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو کتونکو کې قریب الرحمن شهاب میلمانه دي. مخکې دا موضوع یاد کړل چې د افغانستان د طالبانو او د پاکستان په هغو بیانونو کې چې د دې خبرو په ارتباط شوې دي یو موضوع نه ده یاد شوې چې علت یې څه ده. ګران صاحب که تاسو نن لومړی واورم، طالبان تر ډیره پوری د طاهر خان پر راپور کې مهم مخکې واوریدل چې دوی د تجارت او سوداګرۍ او ترانزیت خبره کوي او کډوال هم یادوي. د پاکستان د هیئت په سفر کې بیا په ټي ټي پی باندې ډېر تمرکز شوی دی.
دقیقه ده شیبر صاحب، زما په نظر باندې چې په خپل هم د پاکستان او د افغانستان د اعلامیو یا د هغه سیاسي میډیا ته ورکوي په دغو کې پارادوکس خبرې دي، یعنی زیدي ناقص خبرې دي. په دې معنا باندې چې طالب چارواکي چې په کابل کې دي هغوی دا وایي چې ګویا موږ په دې ډیورند استعماري کښې شاوخوا هغه کومې امنیتي او ترانزیتي ستونزې دي د هغوی د حل لپاره یو میکانیزم د رامنځته کولو په خبرو اترو باندې لګیا یو. او بل خبره دغه هم کوي چې مثلا هغه ستونزې چې په تورخم کې یا مثلا په سپین بولدک یا په ځینو نورو ځایو کې لکه ناوګۍ کې لکه خرلچي غلام خان انګوره ډه په دغو کې رامنځته کیږي، په دغو باندې مو وایي له دوی سره مذاکرات کړي دي او دغه مذاکراتو ته ادامه ورکوو. او بل هغه ستونزې چې مثلا په داخل د خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې او یا دي پاکستان په نورو ایالتو کې هغه افغانان چې هلته میشتي او دغه تقریبا نیمه پیړۍ کېږي چې هلته میشتي او دغه خپل تاریخي خاور بولی تر مارګلی پوری. دوی طالبان وایي چې پاکستان یا د پاکستان امنیتی سکتور یا استخباراتي کړي هغو ته ستونزې جوړوي. هغه ستونزې دا دي چې مثلا کورو ته ورننوځي افغانان په حیثیت باندې د هغوی په عزت باندې تجاوز کوي او همدارنګه هغوی ته شکنځلې کوي، سامان آلات یې چور کوي او په زوره باندې له کوره راباسي، بیا یې تورخم او سپین بولدک دغو ځایو ته راولي او جبرن یې د 1950 کال د مهاجرینو د کنوانسیون په خلاف باندې هغه افغانستان ته هغو کوي، دیپورت کوي، چې دا د هغه اصولو یا د هغه قانون چې هغه ریهابیلیټیشن ده او هغه د ملګرو ملتو لخوا او د نورو هیوادو لخوا منل شوی ده او د هغو په ضد باندې دغه عمل کوي. طالبان وایي چې موږ له دوی سره دغه ستونزې هغو کوو مذاکراتو کې په مخ باندې وړو، ولې پاکستان بیا وایي د پاکستان هیئت چې کابل ته راغلی و لکه صادق خان یا د پاکستان رسنۍ چې ما مطالعه کړې دي هغوی بیا په دغو باندې فوکس کوي چې ګویا په افغانستان کې صادق خان یا پاکستانی پلاوی له طالبانو سره دی، ټی ټی پی چې هغه ته موجود دی او هغه ته مرکزونه لري او هغه ته
مننه ګران صاحب، مننه. په همدې برخه کې به د شهاب صاحب نظر واخلم. تاسو څه فکر کوئ چې دا دوه هیاتان سره بیل دي، چې موضوعات یې سره بیل دي او که نه، ولې داسې غوښتنې کېږي او یا په دغسې موضوعاتو خبرې کېږي؟
زه فکر کوم چې د دواړو پلاوو سفرونه او ایجنډاوې سره بیل دي، او کوم پلاوی چې پاکستان ته تللی دی افغانستان له لوري هغوی یوازې په سوداګرۍ متمرکز دي او د دغه کرښو په امتداد کې چې کوم مشکلات دي هغې په حل باندې خبرې کوي، ولې اصلي خبره له صادق خان سره ده او د صادق خان راتګ کابل ته د هغه بل سفر چې مخکې یادونه وشوه چې هغې کې به اسحاق ډار وي د هغې لپاره هم یو زمینه سازي ده او د هغې لپاره د ایجنډا جوړولو یو برنامه هم ده چې په هغې کې اساسي مسله مطرح ده. اساسي مسله دا ده چې پاکستان خپلې ګټې د افغانستان په جغرافیه کې لا هم تأمین وساتي او د هغې د ښه تعقیب لپاره هغه ستراتیژي او پالیسي چې دوی له پخوا درلوده هماغه سره روانه وساتي چې په افغانستان کې یو کمزوری سیستم یا رژیم یا نظام هر څه چورته وای دا حاکم وي او د دوی له کنټرول نه هم ډېر باندې نه وي او ډېر په دومره خپلواک عمل هم ونه کی چې ګواکې بیا دوی ته یو سرخوږی جوړ شي.
شهاب صاحب وبخښئ، په همدې برخه کې وبخښئ، دا تاسو کوم نظر درلود په همدې برخه کې؟ آیا دغه کمزوری اسلام آباد چې اقتصادي مشکلات لري، قرضونه لري، امنیتی مشکلات لري، دوی کولی شي چې د افغانستان هونی ویلوه جغرافیه په دغه شکل کنټرول کړي لکه څنګه چې تاسو توضیح کړئ؟
زه فکر کوم چې پاکستان په افغانستان کې څلور لسیزې دخیل پات شوې دی او کایوبل هیواد وغوړي چې د افغانستان په جغرافیه کې هغه سي نفوذ ولري لکه پاکستان ممکن میلیارډونو ډالرو ته اړتیا ولري، لیکن پاکستان په ډیر آسان او ارزانو وسایلو سره او په خپل نفوذ سره کولای شي کنټرول خو بیل خبره ده، کنټرول بیل معنا لري، ولې هغه خپل نفوذ ساتل شي او دا نفوذ د دوی یو هیله هم ده کله چې طالبان
نو کې ساتل شي او بخشي کې ساتل شي. مثلا په دې تیرو تقریبا څلورو کلونو کې چې طالبان په کابل کې واکمنان دي، په ځای دي چې د دوی روابط سره نشتې شي او دغه طالبان ډیر مشان په پاکستان کې میشتو، نو د نشتې کېدو امکانات ډیر زیات وو، دا روابط سره لری شوی نه دي؟
د لرکېدو اطلاق هم ور باندې ځکه نشي کېدلی چې داسې کوم څه لوی څه هم پېښ شوي هم نه دي. ځینې مسایل پېښ شول مثلا په پکتیکا کې په 2024 سپتمبر و غالبا کله چې پاکستانی الوتکو وزیرستانی کډوال بمبار کړل یا دې ته ورته ځینې تیری وکړل در افغانستان په خاوره، دغه روابط تمه کېده چې دومره به سره ترنګلی شي چې ګواکې اړیکې به یو ډېر کړکېچن حالت ته ولاړ شي، ولې بیا هم هماغسې ونه شول. د افغانستان له لوري کوم غبرګون چې اړین دی هغه تر اوسه پورې موږ د ملت د خلکو په توګه یا د ملت د غړو په توګه باندې نه دی لیدلی. نو زه فکر کوم چې دغسې سفرونه د همغو اړیکو د تأمین او د دماغ د نفوذ د ساتلو لپاره نوی وسیلې نوی عناصر او نوی قدمونه دي. یعنی کله چې پاکستان هیڅ کړي چې طالبان اوس د خپلواکۍ تمثيل کوي، د خپلواک افغانستان خبره کوي، د روسیې سره اړیکه لري، له چین سره اړیکه لري، له ایران سره اړیکه لري، دا اړیکه به دومره ډېری پراخې نه وي چې ګواکې په هغې کې پاکستان هیڅ ډول رول ونه لوبوي. په همدغه وخت کې دوی بیا فشار زیاتوي چې له هغې فشارونو نه یو د کډوالو مسله ده، د هغې فشارونو نه د بندرونو مسله ده، چې کله یې تړي، کله یې خلاصوي، کله بیا د ترهګرۍ تورونه افغانستان لوري ته واردوي، کله د بلوچستانو خبره کوي چې دا په افغانستان کې دي، کله د ټي ټي پی د تنظیم او د انسجام خبره کوي چې دا په افغانستان کې دي. یعنی دا ټول هغه ابزار او وسیلې دي چې غواړي افغانستان تر خپل فشار لاندې وساتي.
مننه شهاب صاحب.
ولې وارد دي چې نفوذ یې ختم نشي او یا نفوذ حد اقل نورم پراخه کړي؟
ګران صاحب، دغه فشار چې شهاب صاحب اشاره ورته وکړه، دغه فشارونه یو د دې چې د کډوال افغانستان ته ستنوي، کوم راپورونه چې ازادي راډیو خپاره کړی دي او کوم خلکو سره چې خبرې کړې دي، حتی هغه کسان چې تقریبا 50 کاله په پاکستان کې پاتې شوی دي، هغه هم دومره له پاکستانه بد راغلي دي چې وای بیا به پاکستان ته مخه کوونه. یعنی یو لویه برخه دغه کډوال ځکه چې په سخت وضعیت کې له پاکستانه ایستل شوی دی، فکر نه کوي چې دغه د پاکستان نفوذ مخه همدغه کارونه هم ممکن په افغانستان کې ډېر کمزوري کې د پاکستان نفوذ کړه څنګه؟
ډېر دقیقه دی. ګوریا د پاکستان او د افغانستان اړیکې له پخوانه ډېرې ترنګلې ولې کمجه تاریخي د دوه اړیکو تاریخي شالید راوس پړو لږه جملې څخه د طالبانو او د پاکستانی پوځي یا استخباراتي استابلیشمنت اړیکې د شتاد د 1990 لسیزې ته رسیږي. په هغه وخت کې ګوري په دغه 1990 کې د پاکستان سکیورټي یا امنیتي کړیو د طالبانو پورا وستو کې او همدارنګه د غوی په جوړولو کې رول درلود. بیا ورسته لږه نه دغه اړیکې سره خراب شوې. په 2001 کې طالبانو بیا هڅه وکړه، پاکستان هڅه وکړه چې طالبان بیرته ریورګنایز کړي او بیا یې په افغانستان کې وجنګي. دا د پراکسي جګړې ادامه درلوده. بیا په 2020 کې طالبانو په خپل د پاکستان دغه ستراتیژیکی بریا وبلله، ولې بیا یې ډیر ژر دغه اړیکې سره ترنګلې شولې. اوس زما خپل نظر دا دی چې پاکستان طالبان هغه شیډو پالیسی یا هغه سیوری اچونکي پالیسی چې پاکستان پوځي استابلیشمنت کې غواړي چې طالبان یا د طالبانو واکمنۍ دی غوي سیوری لاندې باید خپل حکومت ولی په مخ باندې بوزي، هغه طالبان نه مني. طالبان غواړي چې خپلواکي. د دې جملې څخه وسوګوري یا طالبانو له چین سره، طالبانو له امریکا سره، له روس سره، له هند سره، چې پاکستان ته هیڅ د قبلولو وړ نه ده، خپل اړیکې یا خپل تماسونه په مختلفو ساحو کې وغځول او دغه ته پراختیا ورکوي. او د رسنیو له لارې هم دغه سې انعکاس ورکوي چې ګویا موږ نور د پاکستان یا د پاکستان د پوځي سولشمن تر تحصیل لاندې نه یو. بل دا د سید اسحاق ډار خبره یا مثلا د صادق خان خبره په پاکستان کې زه چې هلته ومه د ضیاءالحق په وخت کې بیا تر ننه پورې هلته د افغانستان او د هند په حق باندې خارجه پالیسي هغه د پوځي د ملکی حکومت چې هغه شهباز شریف ته یا نور حکومتونه ول د غوی په لاس کې نه ده، دا د ډیپ سټیټ یا د هغه پوځي استابلیشمنت حکومت په لاس کې ده او هغه یې جوړوي. ما مخکې عرض وکاو چې په خپل د پاکستان واکمنه طبقه چې هغه همدغه نظامیان دي او استخباراتي کړي دي، هغوی د افغانستان سره یا له طالبانو سره اړیکې د سیکوریټایزیشن او د جیوپولیټیکي ستراتیژۍ په رڼا کې په مخ باندې بیایي. دوی کوشش کوي چې دلته د ډیورنډ د استعماري تحمیلي کشف په شاوخوا کې دغه سیمې دوی کنټرول کړي او یا یې په طالبانو باندې په رسمیت وپیژني چې هغوی دغه کار نه کوي. او لبل خو دا د سی دغه په افغانانو باندې چې فشار راوړي په لسګونو زره جبران دیپورت کوي د تورخم او سپین بولدک لاري افغانستان ته رالیږي او د روی مالونه ځینې وړي او حتی د یو ان ایس سی آر دفتر ته نه پرېږدي چې هغوی ته دغه کومکونه ورسوي چې افغانستان ته پیرای شي. دغه هغه پالیسي ده چې پاکستان یې په مخ باندې بیایي. دغه مذاکرات کوو هم سي اسحاق ډار کابل ته راشي او یا مثلا دغه نورالدین عزیزی چې تاسو ورته اشاره وکړه دغه هلته د تجارت په حکله باندې موافقې که سره وسي زه فکر کوم د دغو عملي بڼه به ډېره ضعیفه وي. دا ځکه چې موږ له پاکستان سره پخوا هم د افغان ټریډ اګریمنت تر نامه لاندې قراردادونه لرل. سیدا پخوا ډېر پخوا په 1955 کې چې زما په یاد دی هغلته د افغانستان ډېر پیاوړی سفیر و لو عبدالحکیم طبیبي بالوسي وس وفات شوی ده د هغه له خوا تر هڅوي وله. نو خبره دا ده چې پاکستان هغه څه سي قراردادونه هم له افغانانو سره کوي بیا په هغوی باندې عمل نه کوي او دوی غواړي چې په خپله طالبان د دوی تر هغو لاندې د دوی تر پالیسۍ لاندې یا د دوی تر عوامرو لاندې
مننه ګران صاحب. شهاب صاحب ستاسو هغه مخکنی خبرې ته که بیرته راوګرځو چې پاکستان غواړي چې تاسو وویل چې فشارونه واردوي چې هغه له کنټرول له حده په کابل کې واکمن طالبان ونوځي، څرنګه فکر کوي چې نن سبا دغه طالبان له هغه حده وتلي دي او کنه په هغه چوکاټ کې پاتې شوي دي؟ دا تازه خبر مو دا درلو چې روسیې له تور لیست دوی ایستلي دي.
دا خپل لغت بیرته لږ اصلاح کړم. په نړیوالو اړیکو کې د کنټرول او نفوذ ترمنځ یو تفاوت دی. نو فکر کوم د پاکستان مسله اوس د نفوذ په برخه کې ده. نو بیرته دا مسله د نفوذ په حد کې تشریح کوو. کم تازه خبر چې راغلی د طالبانو له تور لیسته د نوم ایستلو په برخه کې د روسیې اقدام یا د هغوی نور سیمه ییز تحرکات په دې وروستیو کې د ایران سره طالبان ډېر نږدې شوي دي، د هند سره د هغوی اړیکې چې پاکستان یې په اړه باندې بیا بیا اندېښنه هم څرګنده کړې ده، د امریکایي پلاوي راتګ او د بندیانو خوشي کول د امریکانو، دا ټول هغه علایم دي چې ښایي طالبان د خپلواکۍ د لاز یا تمثیل لوري ته روان ښایي یا طالبان کوشش کوي چې هغه نفوذ چې په دوی باندې اتهام واردېږي دا هم د خلکو په اذهانو کې او هم په واقعي صحنه کې لکه څنګه چې قدرمن میلمه وویل دا وښیي چې نور موجود نه دی او دوی په خپلواک ډول باندې د افغانستان چارې پر مخ وړي او ټولې پریکړې هم خپلواکي دي. لیکن د پاکستان تلاش او کوشش او هڅه دا بیا هم روانه ده، دا دریږي نه، دا کدی یو پلاوی په حد کې، دا کدی څو پلاوی په حد کې، دا کدی عملی فشار په حد کې.
د دې پاکستان هڅې چې روانې دي، مخکې دا سوال ما پرې شکل لته سو کوچی په دغه حالت کې چې پاکستان په خپل کمزورې شوی دی، پاکستان په داخل کې مشکلات لري، پاکستان امنیتي مشکل لري، اقتصادي مشکل لري او سیاسي بې ثباتي او ډول لري، په دغه شرایطو کې دوی کولای شي چې همدغه نفوس په افغانستان کې خوندي وساتي او په دغو سفرونو کې دا نتیجه ترلاسه کړي؟
په پاکستان کې د دوی د همدغه ستونزو د حل لپاره د افغانستان مسله د یو عنصر په توګه یادیږي چې ګواکې له دې نقطې نه د دوی ستونزه حل کېدای شي، نو ځکه به دوی د نفوذ د ساتلو هڅه کوي. که مثلا د دوی یوه ستونزه د نامنۍ مسله یې، په دې نامنۍ کې فکر وکړي 50% د ټي ټي پي رول دی، نو که چېرته دوی له افغانستان سره خبره کوي یا د افغانستان کې دوی خپل نفوذ ساتي، معنا دا چې دوی هلته خپله ستونزه حل کوي. نو ځکه که د دوی سیاسی حالات، اقتصادی حالات یا امنیتی حالات رنگلی هم یی د مسلې د حل په معنا باندې یا د مسلې د حل په موخه باندې دوی له افغانستان سره یا د افغانستان له حاکمانو سره د اړیکو په حد کې، د نفوذ په حد کې دوی دا اړیکې ساتلی شي او بیا به مخته ځي. بل مسله د اقتصادي حالت، ما مخکې کوچنی اشاره ورته وکړه چې د پاکستان د افغانستان کې د نفوذ ساتلو لپاره ډېر لوی لګښت ته اړتیا نه لري. دوی څو لسیزې کېل پاتې شوې دي، د دوی ژورې اړیکې حتی په ځینو هغه سیمو کې چې پولې ته نږدې دي، په قومي خلکو کې، د خلکو ترمنځ، د سیاسونو ترمنځ. هر کله چې په افغانستان کې یو بحران پېښ شوی، تاسو وګورئ دا سیاسونه اخر چیرته ځي. حتی دغه جمهوریت چې په اخره ورځ سکوت شو په 2001 کې، اکثره سیاسون چیرته ولاړل؟
فکر نه کوي او بخښه شهاب صاحب فکر نه کوي چې په افغانستان کې په دې تیرو شلو 15 کلونو کې دا تبلیغ ډیر زیات شوی دی چې په هر ځای کې پاکستان شته. پارلمان وای له پاکستانیانو ډک دی، کابینه وای د پاکستان خلک پکې شته، قومي خلک. دا افغانان په خپله یو بل تورنوي چې دا د پاکستان سړی دی او دا له پاکستان سره ارتباط لري. دغه ذهنیت یو وخت پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی ویلی و چې افغانانو ذهن په خپله د پاکستان غلام کړی دی. فکر نه کوي چې دغو تبلیغاتو یو ډول په افغانانو باندې د پاکستان اثر رسوخ زیات کړی؟
مسله دا ده قدرمن شي بر صاحب، چې پاکستان خپل اهداف په داسې جامه کې راغوټه کړي دي چې هغه د افغانانو له عامه اذهانو سره ډېر ښه برابرېږي، او په ډېر اسانۍ سره دغه ټاپي هم پکې وهل کېدلی شي چې دا د پاکستان کس ته یا دا پاکستان ته جاسوسي کوي. نو په دې کې هغه حقیقي سړی هم ورکی چې اوس د پاکستان کس څوک دی. له شک پرته د افغانستان په ملت کې که ټول پوښتنه وشي یا د افغانستان له خلکو پوښتنه وشي، 90% زه په ډاډ سره ویلی سم چې د افغانستان خلک د پاکستان د ټولو هغه کړندارو مخالف دي چې دوی په 13-14 کلونو کې څه کړي اوس یې هم کوي. لیکن د دې سره سره بیا هم په پاکستان په افغانستان کې کافي نفوذ اوس هم لري. سمه ده چې دا تبلیغ به شوی، ولې دا تبلیغ په پښتو کې متل دی چې شمال نه وري نه خوځيږي. له شک پرته دوی
خدای شمال ته خپل افغانانو پکې شي ده و شاب سه
د کې هیڅ شک نشته. یعنی که افغانان خپل له دې سره ملګری نه وینو، پاکستانای خو نشي راتلل.
نه، د تبلیغ په برخه کې د څه چې وزګوره د افغانان یو واجب تور پوری کوي، وای فلانه د پاکستان سړی دی. وزګوره که یو څوک د استخباراتو غړی وي، نو خو هیڅوک په دنیا کې څوک ترې خبر نه وي، یا تاغه د پاکستان د استخباراتو غړي باید خبر نه وي، ځکه د استخباراتو غړي خو د علني نه وي کنه، لکه افغانان چې ډیر واضح تور پوری کوي.
یو جناب شي ورسره د داسې استخباراتي ماموریت مسله ده چې یو څوک د عملاً د استخباراتو په یو ټاس کې ګمارل شوی او هغه د خاصه وظیفه او ماموریت ترسره کوي، او دا بحث دی. یو د نفوذ لرلو په حد کې دا بحث دی چې تل یو سیاسي سره اړیکې لري، له سیاسون سره اړیکې لري، کله چې د ځینې معلوماتو ته اړتیا کیږي، یا د سیاسي تو په چوکاټ، یا د ملګرتیا په چوکاټ، یا د ګاونډي تو په چوکاټ، تا خپل معلوماتو ته لاسرسي پیدا کوي، یا که ځینې کوچنۍ غوښتنې یو غږ پورته کوي په هغه حد کې د گاونډي توب او د ملګرتوب په دې چینل کې ورسره ځي. ولې مطلق د استخباراتي بحث یا چې دا موږ خپل افغانانو ذهنونه داسې جوړ کړي، زه په دې حد کې سره موافق یم جناب شي برسر تل شک پرته. پاکستان حکومت هم قوی نه دی لکه موږ چې په خپل ذهنونو کې وایو چې خدای په کوڅه کې دی، په پارلمان کې دی، په وزارت کې دی، په ریاست کې دی. ولې دوی خپل اهداف په داسې جامع او داسې کلمو کې راټول کړي چې هغه د افغانانو هم د ګټو په چوکاټ کې ورته تعریف دې لای شي، او هم دې اما ځانو کې آسان پچ کاری کیږي. مثلا دغه د کډوالۍ په بحث کې دا اوس چې کومه لوبه دوی کوي، زه په دې باندې ډاډه یم چې دا اوس ټول افغانان چې په پاکستان کې دي، د پاکستان تر کنټرول لاندې سیمو کې پراته دي، دوی وغواړي چې په یو ورځ باندې افغانستان ته لاړ شي. پاکستان په دې هیڅ کله نه دی خوښ، دوی به هیڅکله ونه غواړي چې دغه د فشار وسیله په دومره اسانۍ سره له لاسه ورکړي. خو ولې له دې سره سره بیا هم هر ورځ همدا شی بیرته د ګټې په توګه هم کاري، شاید یو دلته فشار راوچې دی تاسو نه قانون یې، بیا به بیرته موږ ورځو ورته بازارۍ کوو چې ښه خیر تاسو د موږ اتوان مه راوباسئ. دوی به بیا په مقابل کې څه غواړي؟ ښه چې موږ د تاسو اتوان نه راوباسو، نو بنا په دغه اساس باندې تاسو دغه مسایل له موږ سره شریک کړئ، دغه مسایل د موږ له خوښې پرته مه کوئ. دغه د نفوذ بحث په دې کچه کې دی، یعنې موږ داسې دانش کولای چې د پاکستان عملاً مامورین او استخباراتي کسان د افغانستان
مننه منن یو اوریدونکو د کسر سره دی، دوی به هم راوخلو او سریب سپو کې پروګرام لري. د پروګرام موضوع مو ده د اسلام آباد او کابل روابط او روسیو کې د دوی سفر ده. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل پوښتنه وکړئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوشی بر صاحب تا او ټول اوریدونکو ته علی رادیو کارتونکو ته ډیر ډیر سلامونه.
وعلیکم السلام، مهرباني.
ډیر مننه زه د ډیر وخت وروسته ستاسې یو همیشنی اورېدونکی اوسامه یم د هلمند څخه. زه خو په دې نظر یم چې برسه محترمه چې د پاکستان او د افغانستان د طالبانو اړیکې اوس بېخي سره کړکېچنې دي. اوس خو یو د کډوال چې ډېر زور یې پرېښی دی، دغه هم افغانستان خلک ډېر ورته په غوسه شوي دي. پاکستان ته چې ته ولې مسلمان وادي او دا رقم چې مونه کوې ته خو ته اسرائیل نه یې چې دا رقم ظلمونه پر کوې په د افغانانو خورا اړه یې چې نو که په سم وضعیت خو ورسره وکړه او داسې مه کوه چې برای خپل دوست او خپل هېواد د ځانه څخه خوابدی که. او پاکستان د تېرو شلو کلو کې هم سمه ګزاره نه کوله، خو هم بیا هم شو خو هلته د امریکا روپۍ پر روانې وې او افغانانو سلایې وراړولې او د ده ډېر مرستې ورته راتللې او ډېر کار پشکې سم و. اوس خو هم مرستې پروش کېدلې، هم د امریکا ډالر او روپۍ پروش کېدلې. اوس یوې خواته مسکین شو، بلې خواته د افغانانو بیا هلته اوس پاکستاني طالبانو دغه بلوطان او دغو چې حملې شروع کړلې، اوس یې دا هم پر راچول دي چې دا هم تس یاد خو دی. اوس اریان دی چې څه وکړي، خو اوس تېل اخیستی دی. اوس اریان دی چې اوس پر چا باندې پړه واخلي، خو نه افغانان ملامت دي په دوی، نه دا بریدونه د افغانانو د خواته کېږي. دا د دوی د بدو اعمالو دغه دی چې اوس دوی ته ورسېږي، دوی چې پر پښتنو باندې دا پنجابیان څومره ظلمونه کوي، هغه مجبوره کړه چې نن ابو پاتېږي او نن په دوی باندې جهاد شروع کړي. دا زما نظر
مننه مننه ازادي راډیو په راډیو کې یو څه مشکلات لري، خو د انټرنیټ ته لارې تاسو اوریدلی شئ په ازادي راډیو ډاټ کام کې. بل اوریدونکو ته مخه کوو، مهرباني وکړئ.
احمد شبر صاحب سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټول کلمنه اوریدم توام خدا ته جوړ چروغ جوړ بس.
مننه، سلامت خیر یو سه.
الله دې خوشاله که شبر صاحب څنګه مشنه اوریدم کې عبد الحدا تعلم هلمند ولایت څخه. شبر صاحب محترمه یو سلام تاسو مېلمنو ته سلام ده کړه. مخکې اوریدم چې اشاره مو وکړه پاکستان یو هغه ملک دی چې دا شل کاله زموږ افغانان ټکر ټکر کړل، در په در کړل. نو دا کومې ناستې چې د اسلام آباد زموږ د حکومت تر مابند کې دي، ته مې هیڅ خوشبینه نه یې، ځکه دا پاکستان همیشه دغسې که تاسو یادې پروش کاله مې استاد راوسته دلته کله شش کاله چې دلته خبرې کولې، هلته په افغانستان پر خلکو باندې بمبار وکړي. نو دا دغه ته چې دی موږ په نړۍ پال نه ګورو، پاکستان دوه مخې دی دغه کې موږ پر خپل حکومت باندې دا جواب چې بيدار وسره وسی پاکستان چمباد دی. او دا کوم اجازه چې محترم شبر صاحب زما پر حکومت باندې دا جواب چې د نیمې ځای نه وته برابر کې پاکستان کې شش کاله مجد نه راړي، پر کال راړي کې خپل کار نه بل کال راړي پر کار دغه چې خپل ماجور غم خو دلته په افغانستان کې اوس الحمدلله امنیت پاکستان زغه څخه اوس استفاده کوي چې په افغانستان کې امنیت خلک سفر قرار دي. نو دوی وایي چې پر حکومت بندیزونه دي، په ماجر وخت او بار به حکومت نه بندیزونه نورم دغه چې د ماجر ته به مثال د خبرې د فرق زمينانه کې برابر زما پر خپل حکومت دا جواب چې ډیر به اداره وسره اوس پاکستان هیڅ کله زموږ د څه کړه. محترم شبر صاحب
مننه، مننه خیر یو چې په خبرونه کې مو برخه سره واخسته. د بحث د غبلې برخه ته اوس راوګرځو. ګران صاحب، دا بل برخه مطلب دا دی چې کلونه کلونه وشول، دغه نیمه پیړۍ وشول چې د افغانستان او د پاکستان روابط ډیر خراب دي. پخوا هم دا روابط له 1948 کال را په دی خوله جوړ نه و، ځکه چې کله پاکستان تاسیس شو دغه وخت د افغانستان حکومت دوی په رسمیتونه پیژندل او روابط خراب دي. لیکن په ورته وخت کې شاوخوا 2500 کیلومتر سرحد د دواړو خواو ترمنځ شته یا پوله شته. څه باید وشي چې دغه دوه هیوادونه چې څنګ په څنګ پراته دي روابط بهتره شي او د ترانزیت له لارې له نورو لارو دواړه له یو بل استفاده وکړي او اقتصادي په پښو ودرې شي؟ څه وړاندیز تاسو لرې ګران صاحب؟
ډېره مننه شیبر صاحب. اول خو زما نظر دا ده چې دغه سرحد نه ده، دا د ډیورنډ د استعماري فرضي کرښه ده چې دغه په 1903 کال د نومبر په میاشت کې هغه دی مارتیمر سر ډیورنډ لخوا په افغانانو باندې تحمیل شوې ده. او داسې اسناد هم نشته دی چې په هغه کې وایي امیر عبدالرحمن خان امضا کړی هم نه دی. دلته ځینو تاریخ پوهانو لکه شاسوار سنگروال صاحب یا پخپله کاکړ صاحب چې هغه وسفات شوی دی، هغوی دغه ډېر کوشش کړی دی چې د بریټش په موزیم کې یا انډین بریټش لایبرری کې دغه شی سند پیدا کړي چې دغه د ډیورنډ هغه وایي امضا شوی دی که نه دی.
د پوهان کاکړ کتاب وبښي، د پوهان کاکړ په کتاب د ډیورنډ کرش په کتاب کې سندونه هم د خبره کړی دی چې د ترلاسه کړی دی چې په دې کې عبدالرحمن خان دا خبره نه در سره منلې چې دا سبب ویل کتر څنګه شتاسو ته ذکر خو مهرباني
دقیقه ده دا کتاب ما هم لوستې ده او ځین لرم او ما خپل کاکل صاحب دلته په المان کې پریزنټیشن په دغه حق لباندې ورکړی دی هغه ډیر علمي څیړنه کړې ده په دغه حق لباندې زما خپل عرض ده شیبر صاحب چې په خپل پاکستان یو مصنوعي جوړښت دی دا هغه ښکیلاکي ځواک چې هغه نیمه پیړۍ د هند په نیمه وچه باندې مسلط و هغوی د خپلو ګټو لپاره یا د خپلو جیوپولیټیکي اهدافو لپاره چې دغه سیمه کې دوی لري او دا سیمه ډیره مهمه ده چې هغه منځنۍ آسیا د افغانستان د دغه یو جز ده یورو آسیا چې ورته وایي دا ډیره مهمه سیمه ده په دغه کې د تسلط ساتلو لپاره یا د خپلو اقتصادي او جیوپولیټیکي اهدافو د مخته لپاره زما په نظر باندې چې هغوی دغه هڅه وکوله چې د پاکستان په نوم باندې یوه جغرافیا دا جغرافیا هم نیمه یې د افغانانو وله او بله یې د هند وله رامنځته کړي او دغه هم مولانا ابوالکلام آزاد او ځینو نورو د دې سره مخالفت کاوه لکه پاچا خان خان عبدالصمد خان اڅکزی او دغو دغه دغه تاریخي بکګراوند یا شالید ته که موږ ورسو او په هغه وخت کې بیا مولانا ابوالکلام آزاد په 1946 کال کې د کشمیر یو اخبار و د چټان اخبار لږه سره مصاحبه کړې وه د اپریل په میاشت کې دا ما لیدلی دی دا سنت دا مقاله هغه کې لیکلي وو چې دا هیواد دوی جوړوي او دغه هم لیژاکیان دي او یا د اسماعیلیه فرقې دي یا دغه دي یا هغه دي او دا به ډېر زر وپاشل شي هغه اوس بیا 10 کاله که 20 کاله وروسته هغه د شرقي پاکستان چې وو هغه بنګلادیش شو او په هغه وخت کې د کانګریس په مشرۍ باندې د ډاکټر خان صاحب تر مشرۍ لاندې په خیبر پښتونخوا چې په هغه وخت کې NWFP والا د دوی حکومت ولو بیا د هغه ریفرنډم مصنوعي ریفرنډم په نتیجه کې چې هغه هم ډېرو اکثریت خلکو په کې برخه نه واخیستې دغه یې وویلي چې ګویا دغه NWFP ده او دغه پاکستان غواړي بلوچستان هم په 1948 کې په 11 اگست ازادي اخیستې وله هغه پرنسلی سټیټ وو او انګریزانو دوی ته ازادي ورکړه په 11 اگست
ګران صاحب دا خو هغه تاریخي حقایق دي چې بلوچستان هم په 1948 کال کې بیا د کلات خان په سلسله باندې بیرته له پاکستان سره په یو ډول نږدې شو نه یو ځای او د ابوالکلام آزاد خبره چې تاسو کوله هغه واقعا هغه ته دا پیشګویم کړې ولې چې د اوسنۍ پاتې پاکستان هم دوام نشي کولای او دا به تجزیه شي لیکن په هر حالت آیا افغانان دې ته انتظار شي چې د پاکستان په نوم باندې یو هیواد په دې سیمه کې چې یو اټومي قدرت دی دا نه وي چې دوی آرام شي یعنی څه باید وشي دلته سوال دی
شبل سی کومجه دغه اوسنیو پرمختیا وته یا په سیمه کې منځنی شهر کې او دغه د تعریفو جګړه چې ترامپ شروع کړې ده له چین سره او یا د اوکراین جګړې دغه ته کوو ګورو زه فکر کوم نړۍ د یو بدلون په حالت کې دی وسو ګوري هغه څه چې په 2001 کال کې کندلیزا رایس ویلی وو چې موږ د ګریټر میډلیست لپاره یو نقشه لرو بیا دغه خبره نتنیاهو د جنرال اسامبلی په جلسه کې هم وکړله ګریټر اسرائیل یو وی وسره د ګوري د ګولان سیمې ونیولې په جنوبی لبنان کې دوی کوشش کوي چې هلته مسالت شي او دا غزه وای تاسو خالی کړی یا دلته به دی برجوازی لپاره یا د میلیاردرانو لپاره د تفریح ځایونه جوړیږي نو دلته هم حالات خراب دي په داخل کې پاکستان کې وس مثلا مولانا فضل الرحمن د پاکستان په ملي اسامبلی کې وویلی چې په بلوچستان کې نه لس ولسوالی دي چې هغه باندې حکومت کنټرول نه لري همدغه شي په خیبر پښتونخوا
نه یعنی او بخښه ګران صاحب یعنی تاسو دا فکر کوي چې دغه سیاست دلته رامنځته کیږي چې پاکستان به تجزیه شي
جنی شنن کی چې هغه ما اوریدل دي یا دیغو ویډیو کلیپونه مې لیدل لري جوړې څخه هندي کهندنی نور خارجی هم حقوی داسی فکر کهی چی دی پاکستان امنیتی وزا لیو ستونزمن حالت سر مخامخته و گوری پو خیبر پشتنخوا که کمی حملی چی دی دیوران دی تحمیلی کرشی پشاوخوا که کیجی دا پخوا پا قبائلی پا تارکیوی دا بنو ترا ورسی دی پا بنو کند کی او لبنو څخه هغه دا کوړه خطر ته ولاړی.
نه دې خواته جنوبی پنجاب کې هم ازادي راډیو راپورونه لري چې په روسیو کې حمله زیات شوې ده.
او په جنوبی پنجاب کې هم همدغه شی وبوله. په سند کې معزه خپل ځینې سندیان زما آشنایان دي، هغوی مثلا د پاکستان جوړښت نه مني، هغوی سند دي شي یادوي.
او سند شي.
او موږ نه را په دې خوا کې چیرته فکر وکړو په لندن کې. دی ام کیو ام یا دی مهاجر قومی غورزان چې ورتوای
کتاب
حسین
اخو همیشه مخالفت کوي. نه
خبره دلته دا ده چې پاکستان په اقتصادي لحاظ له ډیر ژور بحران سره مخامخ ده او همدارنګه په امنیتي لحاظ او دی دوی په منځ کې سخت بی اعتمادي موجوده ده او دغه حالت باعث دی کیږي چې پاکستان پوځي اسټابلیشمنت خپل کنټرول زپیکټ کوم للاسه ورکي.
مننه ګران صاحب. شهاب صاحب تاسو څه فکر کوئ چې حل لاره څه ده؟ یعنی آیا افغانان دې ته انتظار شي چې په پاکستان کې وضعیت یو مخ بدل شي خو خپل هم دغه حال ده؟
زه فکر کوم چې دا به اوږد بحثی چې افغانان دې ته انتظار شي چې د پاکستان له تضییع وروسته دوی آرامي حس کړي. زموږ لپاره اوس په کار دا ده چې لومړی د ټولو معاصرو خبراترو چینلونه وکارو او خپل ګټي او خپل ملي اراده په کې تمثيل کوو او هغه باندې کړو. د بنفټ سیرنګ موډل چې کومې پروژې دي یا هغه پروژې چې په دغه ګټي او دغه محصول د هوادونو ترمنځ شریکېدل شي په ری باندې باید کار وشي چې موږ یو اساسي ستونزه هم له پاکستان سره وبده. که د اوبو په مسایلو کې د اوبو له بحث نه تیریږو او دا د بینفیټ شیرینګ په موډل باندې مشترک بندونه جوړیږي په هغه کې برېښنا بیا تقسیم شي په هیوادونو باندې دغه سه مسایل باید مطرح شي. پاکستان
البته اوبښه ساس خبره نیسم د اوبو په برخه کې ما په خپل د ازادي رډول لاري لژنو کتونکو سره خبرې کولې. یو ویل وای هر وخت چې خو هم افغانستان حکومتونه د سولې په کلونو کې له پاکستان سره د اوبو قرارداد د لپاره نه کاوه چې په هغه کې بیا مجبور دي دوی ویل کې چې دا د ډیورنډ کرښه نه ده، دا پوله ده، لدین چې اخوته وبو راوړي او پاکستان همیشه دا تقاضا درلوده چې د وبو په برخه کې قراردادونه وکړي. مهرباني شاب صاحب مختصر
له شک پرته په دې کې یو مسله بیا چې په د جمهوریت وخت کې ورسره توافق هم شوی و د داسو بند په برخه کې و چې د ترانس باند دی واټر په مسله کې افغانستان بیا موافقه کړې و چې د داسو بند جوړېدو لپاره د نړیوال بانک د فند لپاره مهمه و. لیکن زه بیرته خپل بحث ته راګرځم. هغه دا چې پاکستان زموږ په گاوند کې زموږ په څنګ کې یو هیواد دی چې اوس لپاره موجود دی او قدرت ورسره دی تر موږ نه پیوړی دی په اقتصادي لحاظ او په سیاسي لحاظ باندې. موږ بعد له دوی سره د سره او معاصرو او مسمرو خبرو لاره داسې مخته ولاړ شو چې هغوی بیا موږ ونه لوبي. د رینا یو خبره دا ده چې د هر مسلې د هر غونډې او د هر پلاوی ایجنډا باید پټه پاتې نشي. دا ځینې مسائل باید راوځي او د افغانستان د خلکو سره په عام حضور کې شریک شي. د طالبانو دغه تیروتنه چې پخوانی جمهوریت وکړه تاسو په یاد وی جناب شیبر صاحب چې پاکستانی پلاوی به راتلل ارګ ته او بیرته بتلل او ایجنډا به همیشه پټه پاتې کېدله. په همدغه پټ پاتې کېدو کې د دوی ګټې خوندي دي او
دا اوس یو بخښي د صادقان د خبرو ایجنډا پټه پاتې ده. د طالبانو د کور د دفاع وزارت لمرسچل سره د خبري کړې دي او د باندو دروازو ترشه
دقیقاً همدغه مسائل چې دوی مطرح کوي په دې کې خلکو تشکونه پیدا کیږي چې خو اوس کوم د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو غوښتنه کوي یا د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو په کچه کې یو یا د سیال په کچه وبي سره راشه درشه لرو نو ول دغه مسائل پټ پاتې شي. که حد اقل هغه نمایشي هم د رسنیو مختره وتلې او په اخر کې یو پریس کانفرنس ورکولای یا یو اعلامیه صادرولای او د خلکو پوښتنه به ځوابولای حد اقل به هغه تاریخ ته یو څه پاتې و چې په دغه ورځ باندې دغه مخالک راغلی وو او دغه ایجنډا بهر له خلکو سره شریک شوه. نو زه فکر کوم چې کله پاکستان سره هر وخت خبرې کیږي هغه باید ډېرې چنوهل
کلی خبری دیر پاک خبری او د پټو پردو ترشا یا د شټړلو دروازو ترشا د خبرو نتیجه موږ د 15 کال له پاکستان نه وینو.
مننه شاب صاحب، شاب صاحب مننه، او ډیره مننه چې په باس کې مو برخه را سره واخسته. ګران صاحب له تاسو څخه منندویم. نور وخت اجازه نه راکوي، زحمت شي بر هم له اوریدونکو اجازه اخلم او له تاسو درنو هم.